افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. ځینې راپورونه هم خپرو. په څو شیبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبه ورځ ده، د وژې اسمبلۍ 15مه د سپتمبر 15مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به په یو ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وي، بلکې په امریکا پورې تړلې وي چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لوی لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشې سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل سوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ سوی توغندی دروسی په خاور کې د نن وکړول سي چې لدې سره د نور حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې د نن پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیرواټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نشوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولې چې د دغه سیمې میزایلو د کارونې لپاره د زمینی برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپل مسابقه کوي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کوم اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
په روزګان کې خلک د څښاک اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان یې بسته ګاډي او د بوسکو په واسطه ورزې د برمې صبر اوړي، ډېر خلک د ولې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څبند سلسل اسیران خوشی کړل. دا هم اوري چې د برېټانیا شاهزاده په لڅلوشتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خبرونه په دوی منی مایی کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سرشکل په ازبکستان کې د نړۍ د څلورشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د افغانستان د فټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې هی لوبې کړي او د غنو په میزان ته ورړولې، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د خچم توالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټرکانټیننټل یا لوی وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او درېم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل انګولا
حتی کوم لخپل نور ملګرو سره په ګاډه د انګولا، ارجنټاینا او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم کې انشاءالله بهتر نتیجه ورکړم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظ ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. افغانستان به د فټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نور لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لا زیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلیرویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوې. فټسال چې سالون درنه فټبال ته ورته لوبه ده، د فټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ارزګان کې خلک د تشاک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د تشاک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکي جاوید وو. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولي اوبه دقي یوازې په سیمه کې یوه دوه خاصې برمې یا ډېر کسان یې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د هغه برمې اوبه راوړي. ډېر خلک د ولي دقي پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسیږي او ټول مسلمانان وساسي پدا.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي.
اکثره خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقع سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دي چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. نو کچیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابین سترازی. و هیله مدغه د چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکي، هم مؤسسات پاملرنه وکي چې یو غام یو خوري او پاکي او بخلګو ته برابر کی یا ټانکی ورته جوړ کی یا برمی ورته وی چې
دا یادونی ورده چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یو جوړی ساده کیندل لپاره چې شاوخوا یو سلو شل متره وجدوالي ولري، تر یو نیم لک افغانۍ پورې لګښت پر راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکو وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دی ته بیلابیلی ناروغي پیدا سیوي. رحیم الله وای زماتر چې 15 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغي اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښید او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکی و به هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکی و به استعمال کو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګریوان. د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د چښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کیږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګې ډبره نه پیدا کیږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کیږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دیار ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شمو د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سره غلی په غیبان دوختش. دوهم کې د سالات مخ ته پیدا ش. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه له سمګه خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحی یا ناپاک اوبه، یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوې، پرازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري، چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونه ورده چې دا ستونزې یوازې په اورزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمیر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسئله. روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې سل سل تنه ازیران خوش کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پر ورځ عملی شوه. سپی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پر ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه پر ورځ تایید کړ چې هیوادی 103 پوځیان د روسیې له زندان را خوشی کړي. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلنسکی د اوکراینی پوځانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غی کې نیولی او د موبایلونو له لارې له خپل کورنۍ سره غږیږي. زیلنسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمیر روسی جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشی شو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشی شوی روسی عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیه او اوکراین د عسکرو د تبادله یو نیور سره هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیه او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه پر ورځ خوشی شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوی وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوی 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې لسیمه خوشی او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگي بندیان هغه ته وسپارل شول. د وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوی روسی سرتیری اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسی سرتیری نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړون د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبه پر ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل اوسیدونکو په شار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتې دوله کابل اندیشمن دي. دوی وایي چې په شار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل شروالی چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپی په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅاډه بوسپي موجودیت ورته له کور وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي رادیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅاډه سپي له کور د باندې پرې برید وکړ چې له کابل څخه خجوبل شو.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده. د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومان په ودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاست پسې منډې وهي. دغه پاکله که زمونږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډارې کوشنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالي وایان نعمت الله بارکزي د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅه ډب سپی د کابل خار له بیلابیلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپیر کابل خار را راکم شوی که لبادا مرقا 7,003 بیشه ده لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چه ده اصولی لارچار سخه پا استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نیول وروست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او ده خزینه لسل رحمونه لمن زیبرو شوی
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډه بسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډه بسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمري د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا وی خوري، نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډه بسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي دي. یو هه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لړ شي دي. غریب خلک اخستل بس نه لري، غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حاکم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15-16 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار ووسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د شوزو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکو شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبلې خوشزه او انجونې چې د دغو دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصادي خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزي عزیزي پر راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نوی غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنې راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش پکار منفی اغیز لري که هم داسې دوام وکړي مرسته چې شای هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورون کې هم د نومنه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
سموګ دو پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لرلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیا لیلام کړم او ویې تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان جون او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که هغه ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیانو ولایت اوسیدونکي منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې موږ خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو لکه رنگ ناخون لبسرین میکاپ ځینې کریمونه روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل څلوېشتمه کلیزه لمانځي. د لاس کلمه کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطني کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیش کلنی ته چې څومره خوشینه یم چلویش کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوش یم. د چینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخمنځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که درېمګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپل شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیر سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوی خبریالی او پروین فریته هری په یو مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپل کورنۍ سره هغه وخت نوري په سترنګل شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تر اوسه تر شپاړسو په ډېرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 15 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وشل دي. په ځواني کې له ویشې سره چې تر ډیره مشوه اړیکې لرلې، ورور ویلیام له د سره د شزې میګان پر سر داوا کړې ده. د حمله کې